د غرمې دولس بجې شوې. احمد شبریم هرکلی مو کوم. د ازادي راډیو د دې سر د خپرونې لویه برخه ازادي راډیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو تر خبرونو وروسته مهم ته د ولسمشر اشرف غني سفر هم څارلی چې ټاکل شوې ده راتلونکې اونۍ ولاړ شي. خبرونه جانقه علي کوزی اوروي.
کابل کې د هند سفیر وایي شک لري چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش په نامه فعاله ډله به هماغه عراقي ډله وي. په بادغیس کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتې پای ته رسېدلې او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف سعودي عربستان ته تللی چې د یمن د یاغانو پر ضد مسله کې د سعودي چارواکو ته ډاډ ورکړي. په کابل کې د هند سفیر وایي د شک لري چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش په نامه فعال ډله به هماغه عراقي ډله وي. که څه هم چې په کابل کې د هند سفیر امر سنها باور لري چې د اسلامي دولت ډله یا داعش نه یوازې د افغانستان او پاکستان بلکې د هند امنیت ته هم یو ګواښ دی، خو وایي له بهرنۍ مرستې پرته هیڅ تروریستي ډله دوام نشي کولای. ښاغلی سنها ازادي راډیو سره ځانګړې مرکه کې هغه تورونه رد کړل چې ګنې هند په افغانستان کې د نفوذ لپاره له پاکستان سره سیالي کوي. امر سنها ویل هند په افغانستان کې په نیابتي جګړه کې ښکیل نه دی او یوازې د افغانستان په بیا رغونه کې برخه اخلي. د هند سفیر امر سنها دا څرګندونې په داسې حال کې وکړې چې ټاکل شوی جمهور رئیس اشرف غني راتلونکې اونۍ هند ته سفر وکړي. سنها زیاته کړه جمهور رئیس غني به له هندي مشرانو سره د امنیت په ګډون په بېلابېلو برخو خبرې وکړي. د بادغیس ولایت په درې ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ نښتې چې د سې شنبې په ورځ پیل شوې وې پرون پای ته ورسېدې. چارواکي وایي په دې نښتو کې اته پولیس او یو ملکی کس وژل شوي دي. د بادغیس د والي ویان میرویس میرزاکوال ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال له سیمې څخه سړل شوي دي.
بس جنگ
توقف پیدا کړ. د وای کله چې د حواله لارې اکمالاتي مرسته راورسېده، جګړه پای ته ورسېده، ورسته بیا کمانډو او سرحدي ځواکونو عملیات پیل کړل. دښمن تښتېدلې او سیمه اوس د دولتي ځواکونو په لاس کې ده. د بادغیس د والي ویان زیاته کړه وسلوالو طالبانو له سې شنبې ورځې راهیسې د بالامرغاب، قادس او اب کمري ولسوالیو پر سیمو حملې پیل کړې. میرویس میرزاکوال دا هم وویل چې وسلوالو مخالفانو ته په دې جګړه کې مرګ ژوبله اوښتې ده. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت هیله لري چې په دریو میاشتو کې په ایران کې د افغان کډوالو د ویزې ستونزې حل شي. د دې وزارت ویان اسلام الدین جرأت ازادي راډیو ته وویل د دواړو هیوادونو له لورې یوې کمیټې ته دنده سپارل شوې تر څو د افغان کډوالو ستونزه د حل تر څو د افغان کډوالو ستونزو ته د حل یو لار پیدا کړي.
از دو طرف
توضیح شد روی تمامی د ویل دوړو خواڅه یو هیئت موظف شوی چې د کډوالو د قانوني حضور د څرنګوالیو همداراز د ایران اسلامي جمهوریت کې د چبان د 1500 افغان کډوالو د ستونزو پر ټولو اړخونو خبري وکړي. خغلی جرأت له څرګنده کړه چې تر راتلونکي دریو میاشتو پورې به په ایران کې ډیره افغانانو ته ویزې ورکړل شي. که څه هم چې د احصایو له مخې شاوخوا 1.5 میلیون ثبت شوي افغان کډوال په ایران کې اوسیږي، خو د ایران د کورنیو چارو مرستیال وزیر ویلي چې په همدې شمیر غیر قانوني افغانان هم هلته دېره دي. جمهور رئیس اشرف غني په روانه اونۍ کې ایران ته د سفر پر مهال له ایراني چارواکو سره په کتنو کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه خبرې وکړې او ټینګار یې وکړ چې افغانانو ته باید په تدریجي ډول خپل هیواد ته د ستنېدو امکانات برابر شي. زمونږ غږله ازادي راډیو اوري. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف سعودي عربستان ته ولاړ او هڅه کوي چې د یمن د یاغانو پر ضد پوځي عملیاتو کې د پاکستان د پارلمان د نه ملاتړ له امله د دواړو هیوادونو اړیکې بیرته ورغوي. له شریف سره په دې سفر کې د پاکستان د پوځ لوی درسیز جنرال راحیل شریف او د دفاع وزیر خواجه محمد آصف هم ملګري وو او پرون یې د سعودي عربستان له پاچا او نورو جګپوړو چارواکو سره وکتل. په ریاض کې د پاکستان د سفارت منابع وایي نواز شریف د سعودي پاچا ته د پاکستان د پارلمان د دریس په اړه توضیحات ورکړل. نواز شریف د سعودي پاچا سلمان ته د غرض وویل چې اسلام آباد په ایران فشار واچوه چې په یمن کې شیعه حوثي ځواکونه وهڅوي چې د خبرو میز ته کښېني. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په یمن کې د حوثي ملیشه ځواکونو د پرمختګ د مخنیوي په مقصد د یوې میاشتې لپاره هوایي عملیات وکړل. ائتلاف په روانې اونۍ کې اعلان وکړ چې په یمن کې د سیاسي عملیې د پیل او د مرستو رسولو په مقصد نوې مرحله پیل کړې، خو هوایي بمباریو دوام درلود. سپینه ماڼۍ وایي د لویدیځو مرستندویو ټولنو دوه کارکوونکي ډیورنډ کرښې ته نږدې په پوځي عملیاتو کې وژل شوي دي. جمهور رئیس باراک اوباما په دې عملیاتو کې د یو امریکایي او بل ایټالوي یرغمل په وژنې خفګان څرګند کړ. امریکایي ډاکټر وارن واینسټاین او ایټالوی جیوانی لوپورتو کلونه مخکې القاعده شبکې برمته کړي ول. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي دا دوه کسان هغه مهال ووژل شول چې د امریکا استخباراتو پر هغې ودانۍ چې نه پوهېدل یرغمل پکې دي بمباري وکړه. درې اویا کلن وارن واینستن چې د امریکا د نړیوالې پرمختیایي ادارې کارکوونکی و د 2013 کال اګست میاشت کې په لاهور کې له خپل کوره تښتول شوی و، او 9 کلن جیوانی لوپورتو د یوې ایټالوي مرستندوی موسسې کارکوونکی د 2012 کال جنوري میاشت کې په پاکستان کې لادرکه شوی و. په ارمانستان او د نړۍ په نورو برخو کې نن سل کاله وړاندې د عثماني ترکیې لخوا د ارمانیانو د عام قتل یاد لمانځل کیږي. تمه ده چې د ارمانستان په مرکز یورون کې یوې غونډې ته چې د لومړۍ نړیوال جنګ کې د وژل شوو ارمانیانو د یادګار څلی پکې جوړ شوی راټول شوي خلک د ګلانو ګېډې کیږدي. ترکیه د عثمانیانو لخوا د ارمانیانو عامه وژنه ردوي، او دې مسلې د دوو ګاونډیانو د نړۍ د نورو هیوادونو ترمنځ اړیکې خراب کړې دي. تمه ده چې د روسیه او فرانسې جمهور رئیسان ولادیمیر پوتین او فرانسوا اولان به د ارمنستان په نننیو مراسمو کې ګډون وکړي. د امریکا د خزانې وزیر جیکب لیو به هم په دې مراسمو کې د امریکایي هیئت په استازیتوب برخه واخلي. په لومړي نړیوال جنګ کې شاوخوا 1.5 میلیون ارمنیان د عثماني ترکیې لخوا وژل شوي وو. زیات شمېر تاریخ لیکونکو او د روسیې او فرانسې په ګډون د نړۍ له شلو زیاتو هیوادونو دا یو عام قتل بلله، خو ترکیه وایي د وژل شوو شمېر دومره نه دی، او قربانیان د عیسوي اقلیت پر ضد د عثماني حکومت د پلان پر ځای په کورنیو شخړو او جګړو کې وژل شوي ول. او د اروپایي ټولنې مشرانو د مدیترانې سمندر کې د ژغورنې او پلټنې د عملیاتو لپاره د مرستې اندازه درې برابره لوړه کړه. دا پریکړه په بروکسل کې د اروپایي ټولنې په بیړنۍ مشریزه غونډه کې وشوه. د اروپایي شورا مشر ډونالد توسک پرون وویل په غونډه کې د ژغورنې له عملیاتو سره د نورو الوتکو، هلیکوپټرو او کښتیو مرسته د مرستې ژمنه هم وشوه. د زیاته کړه چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګرینو ته دنده ورکړل شوې، هغه لارې چارې وڅېړي چې په عملي کولو سره یې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د قاچاق کښتۍ له حرکته مخکې یا ضبط یا له منځه یوړل شي. د بروکسل مرشیزه غونډه وروسته د هغې جوړه شوه چې د یک شنبې په ورځ څه باندې 800 کسان د لیبیا سواحلو ته نږدې د غیر قانوني کډوالو د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې مړه شول. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/9 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې د ازادي راډیوي مجلې په پروګرام کې کلتوري خبرونه هم لرو، خو تر هغه مخکې د افغانستان د ولسمشر د هند سفر په اړه. په کابل کې د هند سفیر له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې نوی ډیلی ته د ولسمشر غنی د سفر پر مهال به د امنیت په ګډون د کابل او نوی ډیلی د اړیکو پر بیلابیل واړخونو خبرې وشي. د هند سفیر په افغانستان کې د داعش ډلې په اړه هم څرګندونې کړې دي. د نوموړي د څرګندونو جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
په داسې حال کې چې ولسمشر اشرف غنی راتلونکې اونۍ هند ته د سفر پلان لري، په کابل کې د نوی ډیلی جګپوړی ډیپلومات وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د فعالیت په اړه شک شته. په کابل کې د هند سفیر امر سنها که څه هم په دې نظر دی چې اسلامي دولت ډله یا داعش نه یوازې د افغانستان او پاکستان بلکې د هند امنیت ته هم ګواښ کوي، خدای زیاتوي چې له بهرنۍ مرستې پرته هیڅ تروریستي ډله دوام نشي کولای.
Question is being raised by many people that is this really the
ډیر خلک پوښتنه کوي چې آیا دا پرښتیا عراقی داعش ډله ده که کومه سیمه ایزه پدیده ده. بل اخر دوی افغانستان ته له هوا څخه نه دی راپریوتی، خو د دوی د ملاتړ ترتیب څه ډول دی؟ ځکه موږ هم په هند کې د تروریزم پر ضد مبارزه کړې او پوهیږو چې دا ډول وسلوال فعالیتونه او د حکومت ضد تحریکونه تر څو چې په بهر کې پټنځایونه ونه لري دوام نشي کولای. له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې په کابل کې د هند سفیر هغه نظریات رد کړل چې ګنې هند په افغانستان کې د نفوذ لپاره له پاکستان سره سیالي کوي. امر سنها وویل چې هند په افغانستان کې په نیابتي جګړه کې ښکیل نه دی او یوازې د افغانستان په بیارغونه کې برخه اخلي. د هند سفیر امر سنها دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ټاکل شوی ولسمشر اشرف غنی راتلونکي اونۍ هند ته سفر وکړي. سنها وویل چې ولسمشر غنی به له هندي مشرانو سره پر بیلابیلو مسایلو او له هغې ډلې د امنیت او راتلونکو همکاریو په اړه خبرې وکړي. موږ د سیاست په اړه خبرې کوو، پر امنیتي وضعیت، د اقتصادي پرمختګ په اړه، او دا چې ولسمشر غنی څه پلانونه لري. موږ به پر دې هم خبرې وکړو چې راتلونکي ته په څه ډول وګورو، ځکه له دې مخکې هم موږ ویلي چې هند د افغانستان د یوازې پرېښودو پلان نه لري. موږ له افغانستان سره ژمن یو، موږ به کینو او پر دې به خبرې وکړو چې د نوي حکومت پلانونه څه دي او له هند څخه څه غواړي چې څنګه او په کومو برخو کې مرسته ورسره وکړي. په تیرو نږدې 14 کلونو کې له وسلوالو مخالفینو سره چې د هند سیال پاکستان یې په ملاتړ تورن دی د سولې د اوازو له تودېدو او سړېدو سره د کابل او اسلام آباد اړیکې هم تودېږي او سړېږي، خو له هند سره د افغانستان اړیکې لکه څنګه چې په کابل کې د هند سفیر ښاغلی سنها وایي تاریخي دي او تل یو شان تاوده وو. دې ټکی ته په پام سره راتلونکې اونۍ په نوې ډیلي کې له چارواکو سره له لیدنو کتنو او ویناوو وروسته ښایي ډېر اسانه نه یوازې له هند بلکې له پاکستان سره هم د افغانستان د اړیکو وروستی حل چې په دې وروستیو کې ستراتیژیکې خاموشۍ د ولسمشر غني مشهورې وینا د ابهام صدر پرې غوړولی جوت شي.
د ازادۍ رادیوی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ ومانیم رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې ډاکټر باز محمد خادمن څو لنډې کیسې راوروي.
تلی په شونډو ژبه تیر کړه لاستر زنی لاندې لکه سپاهی په ګونډه کې ناشته.
شاکر عزیزی د پښتو انګریزی آنلاین قاموس په اړه کې غږیږي.
ابتدایي پلان مو دا دی چې موږ باید په دې ډکشنری کې 1500 زره یعنی 15 لکه لغات ولرو.
د درویش دورانی او نظم لاندې کایت او نور مطالبه هم لرو. په فایل کې فرنګي خبرونه نجیبه زمان راوروي.
تیره اونۍ د کتاب د نړیوالې ورځې په مناسبت په کتاب شار کې د کتابونو نندارتون پرانستل سو. د پرانستی په مراسمو کې د افغان ولسمشر فرهنګي سلاکار اسدالله غزنفر د نوي معلوماتي ټکنالوژي په اثر کې د کتاب ضرورت ورزاوه څرګنده کړه چې تر بل هر وخت کتاب ته اړتیا ډیره ده. رسنۍ د معلوماتو اړتیا رفع کوي خو دغه معلومات یوازې هغه مهال په پوهه بدلیږي چې د کتاب په بڼه خپاره سي. هغه هم دراز ویل چې په افغانستان کې د کتاب لوستلو د فرهنګ پر وړاندې یو مهمه ستونزه د کتاب د کیفیت ده چې باید توجه ورته وسی. د نندرتون مسؤل استاد نجیب الله منلی په خپل خبرو کې یادونه وکړه چې کته هم عامه ذهنیت وایي چې په افغانستان کې کتاب بازار نه لري، خو د تیرو څلورو کلونو په پرتله خورا ډیر پرمختګ شوی دی. په کابل کې ګڼ ستر کتاب پلورنځي جوړ شوی او لا جوړیږي. کال د وری د میاشتې په 14مه غزنی ولایت د اسلامي فرهنګ د مرکز په توګه اعلان شو. سش کال د ورځ د غزنی فرهنګیانو ولمنځله. په غزنی کې د کلیوال ادبي ملګرو ټولنې مرستيال مجید جړان ازادي رادیو ته ویل
په 2013 کال د اسکول لور چې د ویار غزنی ته ورکړل شو د وری د میاشتې په 14مه نیټه د هغوی د لمړی کلیزه ولا چې د دغه کلیزه په ویار موږ درې ټکه کتابونه چاپ کړو چې لمړی هم غنی غالب شو. دغه کتاب جمیل وکاره ټول کړی دی چې د بیلابیلو لیکوالانو مقالې دي پکې، همدارنګه بل کتاب چې د وړکتون په نوم ده. وړکتون هم د اسدالله جلالزی د شعر ټولګه ده. دریم کتاب چې هم غزنی د اسلامي تمدن پلازمینه دغه د ښاغلي ګل آغا احمدي ورده کتاب دی چې د غزنی په اړه هر اړخیز معلومات پکې شته. نو د کلیوال ادبي ملګري ټولنې دې اړتیا حس کړه تر څو پورې چې دغه کتابونه د لومړی کلیزې په ویاړ باندې چاپ کړي تر څو دغه دود په غزنی کې ژوندی شي. مراسم چې د 1349 مریز کال د ورې د میاشت په 14مه نیټه باندې ترسره شو د ولایت د مقام له لورې د شاعرانو لپاره د غزل شپه هم جوړه شوې وله چې د پکتیکا او د غزنی شاعرانو پکې برخه واخیستله.
بدخشان کې د مونجانی ژبې لومړی کتاب چاپ شو. دا کتاب په مونجانی ژبه د فولکلوریکو کیسو لومړی ټولګه ده. د بدخشان د اطلاعات او کلتور ریاست د غړي سید حسین نهی په وینا دوی د مونجانی ژبې په نورو آثار هم کار کوي او په نږدې راتلونکي کې به هغه هم خپاره کړي. یاد دیوی چې د بدخشان ولایت په کران او مونجان ولسوالیو کې استوګن په مونجانی ژبه خبرې کوي.
د تیرې جمعې په ورځ د اوروزګان په دیراود ولسوالۍ کې د سلیمان تخت په نوم کلنۍ مشاعره جوړه شوه. زموږ همکار محمد صادق رښتینی د مشاعرې ته ورغلی، د راپورټ ته اورېدلو بلنه درکوم.
د سیمان تخت په نوم شایسته مشاعره دا د روزګان په دهراوت ولسوالۍ کې په تیرو څلورو کلونو کې څلرمه کلنۍ مشاعره ده چې جوړیږي. د سلیمان تخت په نوم دغه مشاعرې ته د روزګان د مرکز ترین کوټه او د کندهار ولایت څخه هم یو شمېر شاعران ورغلي وه. د مشاعرې په پیل کې د دهراوت ولسوال امین الله خالقي خبرې وکړې او له شاعرانو یې وغوښتل چې په خپلو شعرونو کې ټولنې ته مثبت پیغامونه وړاندې کړي او د خلکو ذهنونه د هېواد پالنې طرف ته وهڅوي.
هغه شاعران چې غواړي چې زموږ په دې مشاعره کې برخه ورکړي، د دوی له طریقه څخه دعوت همې ورته ورکولی شي چې زموږ دغه ځوانان او دغه مینوال او دغه د فرهنګ او ادبو لیکوالان او شاعران او زموږ دغه مدني ټولنه چې د دوی غوښتنې او ارزوګانې دي، دا د افغانستان ګوټ ګوټ ته د همدغه رسنیو له لارې څخه ورورسېږي. دا نتنه زموږ د جراوچانو د مدني ټولنې افتخار دی، دا بلکې د اورزګان د ولایت په سطح د ټولو ولایت اورزګان افتخار دی.
تر وینا واورول ورسته مشاعره پیل سو د دهراوت ولسوالۍ مرکز ترین کوټ او د کندهار ورغلو لسګونو محلي شاعرانو خپل انتقادي اصلاحي او عشقي شعرونه وویل.
دا څه چې امن د وطن د خرابې غزلې څه کپر پلمې ناراضي د خوشحالۍ غزلې کدا کہا دے افغانان دے چلبے نہ سدے، کدا کہا دے افغانان دے چلبے نہ سدے، خپل بچن به زما راځي ته خوشې غزلې
ستا له تندې چې دا رکیب زلفې وانړوم، ستا له تندې چې دا رکیب زلفې وانړوم، یارا سربازم تر نا وخته چرته تلای نه سم.
دا در خوندانو ته مسلسل سلام دی، پر خپل خپل ځما کنات کړي مدام دی، خادم دې ټولنې ډیر لایق ته احترام دی، معلم که هر عالم دی ډیر اوچته مقام دی، تر حق به تیان نه کنه په خیال کې تعمیران دی، ماره پستا په کور کې هم بشمار زالو دی.
د یو بیرغ د لاندې راټول سوي ټول قومونه تور او سپین را پکښې نسته سرګران یو لکه ورونه، د یو بیرغ د لاندې راټول سوي ټول قومونه تور او سپین را پکښې نسته سرګران یو لکه ورونه، د خپل ننګ ناموس دفاع کوم سرچېرې د سنګر یم د ملي اردو عسکر یم.
د یادونی وړ ده چې له دې مخکې د هیواد په نورو سیمو کې هم دودیزې مشاعرې جوړې سوي، لکه په کندهار کې د انار ګل، په زابل کې د بادام ګل او په ننګرهار کې د نارنج ګل مشاعره.
تېره اونۍ د میرمن ادبي بهیر غړو د اغلې یاسمین وزیري د څلورو نویو چاپ شویو کتابونو مخکتنه وکړه. زموږ همکاره مسعوده نیازی له غونډې راپورټ لري.
د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر لخوا د لیکوالې او شاعرې یاسمین وزیري په ویاړ غونډه جوړه کړه. په غونډه کې د میرمن بهیر غړو، لیکوالانو او شاعرانو، د پوهنتون محصلینو او له پېښور پوهنتون نه راغلو میلمنو ګډون کړی و. د غونډې په پیل کې د میرمن بهیر غړې سایرې شریف خبرې وکړې او یاسمین وزیري ته یې د چاپ شوو کتابونو مبارکي وویله.
از د مخکتنې په برخه کې لومړی لیکوالې ته مبارکي وایم. دوی د ژوندۍ وي، قلم د ژوندۍ وي، نیرو ورته غواړم او ژوند دې اوږد غواړم چې دوی وکولی شي چې د خویندو په برخه کې او مجموع کې د فرهنګ، د افغاني فرهنګ د بډاینې لپاره یې لستوڼې رغړلي او خپلې هڅې د خپلو خویندو او د خپلو ولس نه نسپموي تر څو چې دوی ژوندي دي او زموږ ژوند بقا لري. دوی د پښتو د ادبیاتو لپاره د مجموع کې د افغانستان د میرمنو لپاره د دې لارې نه فعالیت کوي، مبارزه کوي او د خویندو لپاره دا په خپل ذات کې یوه مبارزه ده. په خپل ذات کې هغه فعالیت دی چې د خویندو د ژوند په بدلون کې د فرهنګي برخه اخلي. یعنی دا د دوی دا کار دا ثابتوي چې د ښځو ونډه په دې برخه کې څومره اړینه ده او څومره اغیزمنه او ارزښتناکه ده. خپله لیکوالې ته مبارکي وایم، اوږد ژوند ورته غواړم، فرهنګي ژوند اوږد او خپل شخصي ژوند کې په ټولو مسایلو کې د موافق او بریالی وي.
اغلی یاسمین وزیری سلور کتابونه چاپ کړی دي. اسرا د لنډو کیسو ټولګه، تا ته به د مینی تاوان در کړم د ناول ژباړه، څوک می له حال خبر نه دی د ټپیزو ټولګه، او راشه کمی ګوري خوار وزار بتر تر خاورو د عبدالحمید مومند شیرونو غورچان. وروستا لیکوال او شاعر علمګل سهار د یاسمین وزیری فرهنګي کارونه وستایل او د هغې په کیسو لنډې خبرې وکړې.
یاسمین چې په دومره کم وخت کې دومره کتابونه چاپ کړي دي. واقعا د دې ستایلو وړ ده. دا ټول څرګنده ده چې له ښځې پرته تمدن ممکن نه ده. هیڅ وخت تمدن نشي راتلی. لوی مثال یې یاسمین وزیری ده چې نن ما چې هر ځای خبرې کولې کې رستم چې نن د غونډې ته ځم چې یوه نجلۍ ده څلور کتابونه چاپ شوي دي. ما د دې ټول کتابونه نه دي کتلې. ناول مې یو څه ولوست، کیسې مې ولوستلې. واقعا په زړه پورې وي، هم د موضوع له مخې، هم د محتوا له مخې، هم د نثر له مخې. کومه تمه چې موږ یې له کیسو نه لرو، زموږ د کیسې د پوهانې ځینې لري، هغه تر ډېره حده د یاسمین وزیری په کیسو کې مراد شوی و. ما چې کومې کیسې ولوستلې، برادرو مهین خلک پیل شوی د ګور وایي د پسرلي شپې ورځې وې. یو سهار مې پلار ماته وویل سره لاسونه هم همدغه شي، یو عمر ویر همدغه شي قدیمه، لکه څنګه چې پخوا مې زموږ لیکواله به غټه غټه مقدمیه ولورکولې. بیا په موضوع داخلېدل، د دې په کیسو کې دغه موضوع تر ډېره حده حل شوی ده. هغه د کیسې په اصولو باندې ولاړ داستانونه لیکلي دي.
لیکوال او شاعر صادق جړک په کابل کې د میرمن بهیر په فعالیتونو خوښي وښوده او یاسمین ته یې د کتابونو مبارکي وویله. وی ویل چې یاسمین په لنډو کیسو کې د خپلې ټولنې رښتینی حقایق بیان کړي دي.
ما دا تصور نشوای کولای. ما له ملګرو اوریدل چې په کابل کې میرمن ادبی بهیر دی. کابل میرمن ادبی بهیر شته، دا ثابته کړې ده چې پښتانه هم هغه کار کولای شي چې کوم یو پښتون کولای شي. یاسمین وزیرتی رو وختو کې درغلی و پر رحمت شاه سایل باندې د ماستری تیسیس لیکي. فکر کوم دغه ماخذونه کتابونه کتل، خوشاله وم چې یو مور ورسره ده، یو لور یې ده. په ډیر جرأت ټیکسي کې کینی بچا خان مرکز ته ځل رحمت شاه سایل سره ویني یا کتابونه غواړي، نو دا ډیره د خوشحالۍ خبره ده. هغه لنډه کیسه لیکي او خپل د ټولنې، د خپل کور، د خپل سیمې هغه رښتینی واقعیت په خپل په دغه کې بیانوي.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد آریانا حقپال د یاسمین په اثارو لنډې خبرې وکړې. د لیکوال آثار یې له ښځو سره د ناخوالو او ستونزو سره د مبارزې لپاره ماسر وبلل.
لومړی خو یاسمین جانې وزیر صاحب ته مبارکي وایم چې دغه کتابونه په خیر چاپ شول او ان شاء الله چې تر دې به ټول ګټه واخلي. د یاسمین جانې وزیر آثار ما هم مطالعه کړي او بیا بیا مې کتلې. اکثرا د دې آثار هماغه ستونزې بیانوي او تشریح کوي چې په افغانستان کې یا په صورت د عموم په دې پښتني کلتور کې، په پښتني ماحول کې هغه ستونزو سره زموږ مېرمنې ټولې مخ دي. کېدای شي داسې مسائل هم په دې آثارو کې ذکر شوي وي چې تر ننه هم هغه ستونزې موږ سره شته. یوه ښځه د ورور په جرم په بادو کې ورکول کېږي، یا په یوې ښځې د خاوند په کور کې څه ډول ظلمونه کېږي، یا په یوې خور د تحصیل او د مسایلو په اړه. یعنې په صورت عموم د یاسمین وزیری ټول ایدیالوژي او مفکوره چې دا هماغه مسایل ذکر کوي کوم چې میرمنې ورسره مخ دي.
د میرمن بهیر غړی نعیم غنی د غونډې بل ویناواله و چې د لیکوالې په ژباړل شوی ناولې خبرې وکړې. وی ویل اغلی وزیری ناول په خبره ژباړلی، د ژباړې ټول اصول په پام کې نیولې او په ناول کې ځینو خامیو ته هم اشاره وکړه.
کتابونه مې یو یو ماول وسته چې ناول و، او ناول چې کوم ولوستای و هغه یو ایراني کتاب ژباړه و. کله چې تاسو د ژباړل ولې تاسو ته ډیر نوي شان، ډیر نوي لوري درکوي، زما ډیر خوښ شو. په ځینو مسایلو کې لکه د بلګې په ډول یاسمین وزیری دا کتاب چې انتخاب کړی د دا برخه زما ډیره زیاته خوښه شوه، ځکه چې کله چې د دې څخه هغه نمونه لري شي چې هغه فارسي نمونه دي یا مثلا ایراني لهجې نمونه دي، هغه ترې لري شي، نو فکر کوم چې دا د یو افغان پیغلې په اړه کیسه کوي، ځکه هغه نخوالې چې یو افغان پیغلې لري او هم یو شرقي پیغله لري. په ناول کې هغه غیبر خطري راخه اشاره شوې ده. بل خبره چې د یاسمین وزیری په پرژوال لون کې ماته پام وړ واغه تا و چې تاسو نه ځینې کې یاسمین وزیری د لهجه چې راخستې ده دری فارسی لهجه کټه مټه پښتو ترش باندې ده. فکر کوم دې غوښتل چې لیکوار سره ژمنه او وسیله ژباړې ته ژمنه او وسیګي، خو ځینې ځینې کې د کلمات خوندور متنه دې چې مو تصویر دي او دا ستونزه د کتاب سر کې لري ده. کتاب په اخر کې فکر کوم دا هم تم توجه شوی ده. کتاب په اخر کې دالي کې چې یو جمله لیکي چې کله مې چې مور ته د مور سره مرسته کوله، د مور هیله مې پوره کړې وه، ډېر ځان ته په غوره کې وم. دا جمله زما ډېره زیاته خوښه ده. سوچه پښتو جمله ده چې موږ تاسو په خپله لهجه کې لرو.
وروسته د میرمن بهیر بلې غړې پاکیزی ارزو د یاسمین وزیری د لنډو کیسو په ځینو ځانګړنو خبرې وکړې.
د وی نقلون کې او لستون کې په توګه زده دی په کتاب باندې سویم چې کیسې یو سناڅه د اوسنۍ لنډو کیسو لمیارون څخه ډیر لري. لا یاسمین وزیری سره موضوع و، کرکټرونه ورسره و، پیښې ورسره وي، خو دا په دې نه ده توانېده چې دغه ټول مسایل د لنډې د اوسنۍ لنډې کیسې د معاصرې لنډې کیسې په چوکاټ کې وراچوي. کیسو یې زیاتره تلوسه نه درلوده او هغه څه چې ډېر زیات په کیسو کې نیمګړتیاوې وې هغه د هغې د کیسې ژبه وه، یعنې د دې د کیسې ژبه بالکل داستاني نه وي، د کیسو ژبه یې ژورنالیستیکي ژبه وه او د دې ټولې کیسې چې دي د کلیوال او کلیوالي ژوند باندې راچرخي، خو د دې کرکټرونه بالکل د کلیوالي ژوند په اساس نه دي غږېدلي، بلکې ډېر په تشریفاتي او رسمي ډول باندې دي غږولي دي. دغه یو څه نیمګړتیاوې درلودې، خو بیا هم لیکواله په دې بریالۍ شوې ده چې کیسه ولیکي او په ټولنه کې کوم واقعیتونه دي، کوم سختې چې ښځې ورسره مخامخ په ژوند کې، هغه واقعیتونه رابرسېره کې یا د هغو په واسطه د دې کیسو په واسطه چې کوم مثبت پیغام دې غوښتل ټولنې ته وړاندې کړي، دغه پیغام په وړاندې کولو کې دا بریالۍ وله.
د غونډې په پای کې یاسمین وزیری د میرمن بهیر له غړو او ویناوالو نه مننه وکړه او خپل یو شعر هم ولوسته.
ټول ښاغلي میلمنو ته بیا هم ښه راغلاست وایم. که څه هم د ځینو دوستانو له نظره ما کتابونه ډېره تېروتنې به هم لري، دومره څه به امکان لري چې نه وي، خو ما ډېره خواري پورې کړې، خو بیا هم دومره غټه لویه غونډه ما کتابونو ته نیولې ده، زه ډېره مننه ترې کوم. په دآخر کې یو شعر به تاسو ته ډالۍ کړم. شعر یمه وطنه، زه غزل یمه، ټپه یمه، مینه یم وطنه، ستا د سولې ښه نغمه یمه، ساتم دې وطنه په سرو وینو او مېړانه تل، زه لکه ملاله یوه باتوره پښتنه یمه، مینه ګران وطنه ستا په زړه لرم، ستا هره سندرې ته وطنه زمزمه یما، گیریم دی وختو په طوفانونو کې، دومره زه پوهیږم ستا نازو او زرغونه یما، رون تاریخ لروم او په جهان کې نن وایم، کیسې د خپل وطن ز افسانه یما، سر او مال میزار او هم قربان لتا، ستا هر یو دښمن ته ویرونکې زلزله یما، لیکي یاسمین وطنه تا ته نن غزل لیکي، ستا د هر یو درد غم تعبیر او ترجمه یما.
نن سبا په ننګرهار کې بیلابیل خپرندوی ټولنې هر میاشت په ګڼ شمیر کې کتابونه خپروي او ترڅنګ په ادبي غونډو کې دا کتابونو مخکتن کې چې لوستونکو خوښ کړي وي. زموږ همکار باز محمد عابد په همدې باره کې له جلال آباد رپورټ لري.
دا زړه راښکونکی غږ د بغجمال کریمی دی چې د نقیب احمد اتل غزلې د هغه د کتاب د مخکتنې په موقع ترنم کولو. ختیځ ادبي بهیر دا ځل د خپلې ونیزې غونډې تر څنګ دویمه غونډه د ځوان شاعر نقیب احمد اتل د کتاب زما ارمان مخکتنې ته ځانګړې کړې وه، چې بېلابېلو لیکوالو د هغه په شاعرۍ مقالې او ویناوې واورولې. په ویناوالو کې یو هم د ننګرهار پوهنتون استاد محمد ابراهیم همکارو. نوموړي په خپلو خبرو کې د اتل شاعري د هغه د ژوند د محرومیتونو مجموعه وګڼله.
چون د خپل هم ډیر ښه ترنم لري، نو موسیقي د شعرونو ډیره پزی او برابر ده. دا ورته چون د خپل قابلیتونو کې ده، نو په شعر کې هم را څرګنده شوی ده. د ټولنې دردونه دي او ځنې داسې دردونه پکې دي چې هغه په خپل یعنی د ذاتی هغه تجربې دي چې په د باندې تیر شوی دي. د په شعر او شاعرۍ کې دغه محرومیت زیات زیات تر سترګو کیږي، چې دغه حالت زمونږ د ټولنې په ډیرو کورنیو باندې او همدغه شانتي وګړو باندې دلالت کوي. نو زه د ټولنې یو ښه انځور ګڼم.
اباسین بهیر وویل نقیب احمد تل په دې توانېدلې دی چې پیغام په ساده روانه او عام فهمه ژبه خلکو ته وړاندې کړي.
دا اتل شعر چې دی روان دی، ساده دی، عام فهمه دی. په لوستلو سره یې هغه څه پیغام چې په شعر کې پروت وي هغه ډېر زر د سړي ذهن ته رسیږي او په ترنم کې غږ لري. کله چې بیا خپل شعر په ترنم کې وي، نو هغه احساس باندې چې شعر لیکلی هغه بیا په هغه ترنم کې څرګندولی شي او خلکو ته پیغام ورکولی شي.
د ننګرهار پوهنتون استاد ضیاءالرحمن نصرت د نقیب احمد تل شاعري د مینې د سوز او ګداز نه ډکه وبلله.
د نقیب احمد تل شاعري نسبتا د نورو ځوانو شاعرانو ته په ځینو توپیرونو سره جوړه شوې. هغه توپیرونه داري چې یو خو د شعر ټول الهامي شی دی، ډېر لوی تاثر لري. تاثر یې هم له درده دی، هم د مینې نه دی. که دی له مینې نه په دې خپلې شاعرۍ کې غږېږي، البته د مینې دا خبرې چې دا به د غم په انداز کې یو ډول سوز او ګداز پکې ډېر زیات دی. بل غټ خصوصیت یې دا ده چې مبهمه شاعري نه ده، یعنې ډېره ساده او ډېره سلیسه شاعري ده. د معنی د ویلو له مخې د دې استنه غده بله غده او فصاحت ژبه چې ده ډېر ډیره مؤثره ده. اتل که شی لیکي ولو که یو مصره هم لیکي دا ترنم په انداز کې لیکي. تاسو دا شعر ولولې خپل تاته د سیاسي سوچ راځي جذب د مصره په ترنم سره ولولم، اما د نورو شاعرانو شعرونو کې دا خاصیت نشته.
ولی محمد کندیوال بیا په دې باور چې اتل په خپل شعرونو کې د مضمون له تکرار نه ډډه کړې ده.
ډیر حدا پوری اتل سره نږدې همکار پات شوی، شاعری می د دل خلی ډیر اوریدلې دا ډیر می پترنوم کې اوریدلې دا هم شعر خدي او می ترنوم خدي. اتل د شاعری موضوعات تغییر کوي او ډیر کله یو موضوع په تکراری ډول بیا بیا نو وړاندې کوي. نو د ماده لپاره پکې د ټکی ډیر خدي او د دې پاره می د استادانو اوریدلې و چې یو قسم ته سیلف پلیجرزم یا د ځان نغلا ده. د اتل په شاعری کې تر هغه حد البته چې مال واستید په هغه کې می دغه شعر ډیر نه
نقیب احمد اتل د بهیروالو او ویناوالو لمننی وروسته په خواږه ترنم شونډې پرانستی. د غونډې په اخیر کې د ختیز ادبی بهیر مرستیال ایمل مړوند وویل چې بهیروال به په راتلونکي کې هم د خپلو اونیزو غونډو په لړ کې د هغو ملګرو د کتابونو د مخکتنې غونډې جوړوي چې په دې وروستیو کې خبره کړې دي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
ځوان لیکوال شاکر عزیزی د آنلاین قاموس کار بشپړ کړی دی. دا قاموس شاوخوا 3000 لغتونه لري او په پام کې ده چې په نږدې راتلونکي کې څو برابر ډیر شي. زموږ همکار قسیم سولمل له ښاغلي عزیزي سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
ښاغلی عزیزي، تاسو مهرباني وکړئ په دې اړه معلومات راکړئ چې دغه ډکشنري چې تاسو شروع کړې ده یا جوړوي سه د دې کار څونه مخته تللی دی او د دې د جزئیات او د دې خصوصیات په اړه مشته معلومات راکړئ.
پښتو آنلاین ډکشنري یا پښتو آنلاین قاموس موږ یو کال یو نیم کال د مخه را شروع کړی. زه او زما هم فکر ځوانانو چې هدف مو د دې څخه دا و چې یو داسې آنلاین ډکشنري ولرو چې هغه غنی وي، لغاتونه یې ډیر وي، لاسرسی ورته اسان او د ځوانانو خاصتا د هغه دوستانو چې محصلین دي زده کړې کوي د هغه ستونزې په حل سي. په زمونه کې هغه ځوانان او هغه خلک چې په خارج کې دي او راځي افغانستان دی او خارجي پرځ کې افغانستان ته راځي سفیر کیږي، یو څوک د تجارت لپاره راځي، یو څوک بل کاری، مثلا هغه هم زموږ د ډکشنری څخه د استفاده وکولای شي. مثلا ځین لغاتونه په کاری ته دی هغه پیدا کی. دا مو هدف وو. کار مو پر شروع کی، کار مو وکي، انلاین قاموس مو جوړ کی. په انټرنیټ کې پته داسې ده www.pashto-dictionary.com.
خام خبر د دې لینک څخه اوریدونکو مسفاله کوي ټول به مجلس فاده کو کدارت وایس چې دا ډکشنری یوازې په یوه ژبه ده ک د انګلیسي کلمې د تاسو په پښتو باندې ترجمه کوي.
پښتو آنلاین قاموس یو اوسنۍ حالت دی، یو زموږ ابتدایي پلان دی، یو د دې مکمل حالت، یو موږ مهاله پلان دی. اوسنۍ حالت کې تاسو وګورئ په دې کې یو لک په شاوخوا کې یو څه اضافه لغاتونه ستاسو. ابتدایي پلان مو دا دی چې موږ باید په دې ډکشنری کې 1500 زره یعنی 15 لک لغات ولرو. 15 لک په دې معنی نه چې ټول دي 15 لک، یعنی پښتو 15 لک لغات یا انګلیسي 15 لک لغات، ځکه مخته لیکل کېږي پښتو لغاتونه. اوسنۍ شکل دا ستي کچیر تاسو د انګلیسي لغات سرچ ورکي، مثلا وګورئ چې څه وګورئ پارځه ک بوک، یعنی الته په پښتو کې تاسو ته نشته سي کتاب. که په پښتو کې بیا ته دغه لړی اړول غواړي غزايه چې نه باید پښتو ته راوړي، چې په پښتو کې بیا څه وګورئ نشته کې مثلا کتاب ته پنګ چې شوی کتاب نیوښتا کی التب نیوښتا سی چې بوک، یعنی چې سرچ کی. نو دا هم په انګلیسي ده، په پښتو ده، هم په پښتو په انګلیسي ده، یعنی دا وایس ورسا وای دوارسته. زموږ پلان دا دی چې په لومړي قدم کې دا باید 15 لک لغات سی کار پر کوو. په دوهم قدم کې زموږ ورمال پلان دا دی پښتو باید د یو ان پر رسمي ژبه، یو ان شپږ رسمي ژبه لري کې هند یو ان تور زپاکه امنیت صورت ده بد دی بل ژبه خو په هر صورت موږ په انګلیسي چې تکمیل کړل د خیر سره بازار ته ارزه کوو، سافټویر نه جوړو. دا به په بازار کې خلک لاسرسي ورته لري او په زمون کې به دا خلک په کور کې انټرنیټ لاسرسي هم نه لري، هغه په کور کې انسټال یا خپل په کمپیوټر کې به استفاده کوي. مګر موږ واله پلان مو دا دی چې باید پښتو فرانسوي، پښتو روسي، روسي پښتو، پښتو چینایي، پښتو اسپانوي، پښتو عربي دا قاموسونه ولرو. دا موږ ماله پلان دی.
نن سبا ډکشنریانی خو ډیر جوړ سوی دی خامخا به تاسو په چریان کې سیو د ډیرو ډکشنریانو څخه به مو استفاده هم کړی کاغه په سافټ شکل یا د کتاب په بڼه باندې نو که تاسو دا راتوئ چې دا کم ډکشنری باندې چې تاسو کار کوئ څه شوالې نسبت د نور ډکشنریانو تر لري چې اوس په بازار کې فعلاً موجود دي
ځینې دوستان دا اندېښنه لري هغوی دا فکر کوي چې هلته به دې زموږ سره بحثونه هم کړي دي چې ګواموش دغه قاموس په خپل نامه چاپو یا ادا کار نه کوو بل موږ قاموس چاپ پونه درې مې په خپل نام نه کوو سلرم موږ تحقیق کوو قاموسونه ستا هم آنلاین ستا په انټرنیټ کې هم چاپ سی وی ډیر دي ډیرو دوستانو چاپ کړی دي اما اکتفا نه پر کوو ګور یوول ځل چې کمپیوټر جوړ سو دغه نه بوله کدا ستا استودیو پنځه واره اما اوس کمپیوټر دونه دي چې ما اوس تا په جیب کې ستای وادي موبایل او کمپیوټر نمونه ده لپټاپ د کمپیوټر نمونه ده سونو کښنه سوي دي دا په دې چې خلګو یپلای چا جوړ کې بیا بل چا کار پرو کې بیا بل چې دروسه بریات پر مختګونه پکښ راځي نو قاموسونه و اما ما دا فکر وکړ چې ځان سره شمال داسې قاموس جوړ کو چې تر هو بي یو بیا والی چې تاسو ول چې غداتي چې موږ لغاتونه بډيري
بلکې
کزما دا غوا ځنګړن نورې هم لري هغه په هر صورت اما که پر دایوي خبره وکړو چې که فرض وکړه د یو چا په قاموس کې یو لغاتي مثال او زما په قاموس کې دوه لغاتي نو خدا پر بیا سوال کده یو چا په قاموس کې یو لکه او زما په قاموس کې یو لکه لازري نو دا زه فکر کوم یو ځنګړن ده د هغه يم کور ودان کبل څوک راځي قاموس جوړي انلاین جوړي زما ادرس ټول شانسته زما سره د پټماس کې زبم کاری ور سره وکم تر ما دې ښه جوړه کی ما په دغه حالت یې زداز جوړوم پرځ کزوم د یون پښپړو جوبي هغه راځي وایي واز د یون پښپړو جوبي اکتفا نه کوم زه غواړم چې د نړۍ په شلو جوب زما پښتو قاموس دا به نور اعلان نورسي نو دا خبره هم و چې موږ داسې فکر وکړي چې باید که قاموس جوړو نو ترغه ښه جوړ کو یو شی ګړم ترغه به دای چې لغاتونه به مډيري بل موږ په د چاپسو قاموسونو څخه هر چا چاپ کړی دی احمد محمود هر څه چاپ کړی نو مې مهم ندي د هغه څخه لغاتونه راټولو مثلا یو ښه مثال درکوم کراکټر موږ دا کراک یو ډول مرغ دی ځینې خلک بټيري ورته وای ځینې خلک مړز ورته وای هاته وای بړز هم ورته وای یعنی لهجوی تفاوتونه دي نه څلور لغات یا څلور نومه افغانستان د پښتانه ډیر پاشلی پراته دي په سیمو کې په لیرو پرتو منطقو کې لغاتونه فرق کوي نو موږ دا یو کراکټر په انګلیسي چې هر څه نوم دي څلور سره لیکو نو په زمن کې چې موږ دا لغاتونه راټول کړل د قاموسو څخه بیا خپل د جلا جلا منطقو یعنی د څو زونو څخه د افغانستان چلته پښتانه وسیږي دا وسخه سیمیز لغاتونه راباسو دا به بل ځانګړی نه وي نو کېدای شي لغات 15 پښ معنی وي ولري
کدا راتوې چې ساسو د دې ډکشنری لپاره منابع ماخص شي
موج په لومړی قدم کې د چاپسو لغاتو څخه غره ټولو چاپسو قاموسونه دوهم زما زده د برتانیا د اکسپورت پونتون سره زه ارتباطات لرم هغه ما تخپل انګلیسي قاموس په اختیار کې یو څه راکړی یو څه راکړي نو انګلیسي لغات نشته چې فرض وکړه مثلا سکول زه په سګورم چې سکول په پښتو څه شتوي په یو قاموس کې پیدا کوم چې څنګه ګرځم هغه سکول مکتب ته وایي دا وسره لیکم نو زموږ ماخذونه هم انګلیسي دي هم پښتو دي ځینې لغاتونه داسې په انګلیسي کې لور چې هغه په پښتو کتابو کې نه پیدا کیږي هغه یو چاته یوه مثلا سیاسي لغات یو چاته پښتنه کوي ډیپلوماټ څخه یا بل چاته چې ته پوندون استاد چنديواله دته چی شوغه کېدای شي و معنا و نه لري کېدای شي مثلا مکمل لس جملې تعریف ولري ا تعریف سره لیکو په ځین لغاتونو بیا په پښتو کې ستاسو هغه مثلا اوس مثلا چړکه نه وای دا سیم پر لاسو کې چړکه دی یا می لاس می څنګه کې نه د پټل می څنګه ده نه اوس مده څنګه ته لغات څنګه پیدا کې هماسته دا به داخل کوڅ پښتنه کوي مثلا دا لغات به بیرته د انګریزي ژبې اصلي خلکو ته چم په پښتو کې ډیر وری دی په انګریزي کې مثلا هغه نن چې په خارج کې وسیږه هغه ته مراجعه کوي چې دغه شته نو په انګلیسي کې څه شوایي موږ قاموس درسه مکمل نه دي هیڅوک په دنیا کې د اکسپورت پونتونو د برتانیا او د امریکا د پونتونو په شمول نسی ولی چې دغه قاموس مکمل دي حتی انګلیسي له ځکه د ورځې نوی نوی لغاتونه راوځي نو کار پر کوو په دغه ډول لکه دا ما چې ذکر کړل او یادوري مې وکړ په دا ډول غني کوو او کار د کار شوا او شکل مو دا ډول دي
ډېر زياته مننه کوم په دې ته چې تاسو وکړی سي خپل د کار ته لا پرختیا ورکړي
ستاسو څخه مننه چې موږ ته دا وخت راکړي تر څو د خپل ډېر کوچنی فعالیت چې د خاورې دی ولسته د خپل هغه مالی همکارانو په حمایه چې موږ ته دا وسه راکړي تر څو خپل دوستانو سره شریکو ډېر مننه کوم
اوس دا هغه پاچا په اړه کې یو حکایت اوري چې په یو وخت کې دوه مینې پاللې
د پاچا متجسسه میرمن د هند خلکو یو کیسه اون او یو وخت په هندستان کې یو پاچا وو چې لخر سره یې ډیره جوړه و دای په خلکو ښکاری پاچا باله البته د ښکاری پاچا چې څومره لخر سره مينو ل خپل کزي سره یې هم مينو د دل لپاره تر ټولو بختور سهار هغه و چې ښکار ته روان وو او تر ټولو نیک مرغه ماخامه هغه بالا چې لا میرمنی سره به ناستو یو ورځ چې پاچا د ښکار پنیر ځنګل ته روان وو، په لار کې کربوړی او لړم ولیدل چې جنگ سره کوي او لارې بند کړی ده. پاچا ورته د لارې خوشی کولو وویل، خو لړم او کربوړی د هغه خبرې ته اهمیت ورنه کړ. پاچا په قهر شو، امسا یې پسې را جګه کړه. کربوړی په امسا باندې په سر ولګید، ځای په ځای ومړ او لړم وتښتید. لړم له دې ځایه نیغ د لړمانو پاچا منشا ته ورغی او د ښکاري پاچا له لاسه یې شکایت ورته وکړ. په سبا چې ښکاري پاچا له ځنګله کور ته را روان و، منشا یې ولید چې لاره یې بنده کړې ده. ماښام را نږدې و او د پاچا بیړه وه چې ژر میرمن وګوري. منشا ته یې په قهر وویل، هله یوې خواته شه، لار پرانیزه، که نه په غشي به دې سوری سوری کړم. هله، منشا ورته وویل، ته لږ وار کوه، ساړه خوره. تا ولې زما په رعیت په کربوړي او لړم باندې د امسا ګزار کړی و؟ ښکاري پاچا ځواب ورکړ، ما ورته وویل چې لار خوشی کړی، خو دوی مې خبره ونه اورېده او ما ګزار ورباندې وکړ. منشا وویل، ښه نو، ګناه ستا نه وه، د دوی وه. ښکاري پاچا ته په زړه کې ورتېر شول چې د لړمانو پاچا به بیا خدای زده ویني. دا عجب فرصت دی، راځه د حیواناتو د ژبې د زده کړې خواست ورڅخه وکړه. نو ورته ویې ویل، پاچا منشا، تو خو ماته د حیواناتو ژبه را زده کړه. منشا یې غوښتنه ومنله او ښکاري پاچا له نوې پوهې سره کور ته لاړ. د ډوډۍ وخت و، دسترخوان اوار شو او پاچا د وریجو په خوړلو شروع وکړه. د ډوډۍ په وخت دا نیمه وریجه لاندې خطا شوه. په لاندې خطا شویو دانو باندې د مچ او میږي په خپلو کې سره جنجال شو. مچ وویل، زما بچی وږي دی، وریجې به زه یوسم. او میږي وویل، اول خو زما ورپام شول، زما برخه کیږي. پاچا چې د حیواناتو ژبه زده کړې وه، د دوی خبرو ته وموسید. ملکې ورته وویل، ولې وموسیدې؟ په پاچا باندې خپله میرمنه ډیره ګرانه وه، ده هیڅ وخت هغې ته دروغ نه ویل، خو دا ځلې ورته وویل چې نه یم اوسېدلی. پاچا ځکه خبره ورنه پټه کړه چې د لړمانو پاچا خبرداری ورکړی و چې که د حیواناتو په ژبه د پوهېدو خبره دي بل چا ته وکړه، لړمان به دې سمدستي په چیچلو چیچلو عذاب کشه کړي. پاچا له همدې ویرې له موسېدلو انکار وکړ، مګر میرمنې ټینګار وکړ، نه نه، دا به راته وایې تا ولې وخندل. پاچا ورته وویل، که دې پوښتنې ته ځواب درکړم عذاب کشه کیږم، ځکه خو عذر درته کوم چې ټینګار مه کوه. خو میرمنې مانیجه نه شوه او په باړخوګانو یې اوښکې راماتې شوې. پاچا ورته وویل، ښه، داسې به وکړو چې دواړه به سبا د ګنګا سیند غاړې ته لاړ شو. زه به د خپلې مسکا راز در وښیم او ته به مې سمدستي سیند ته خطا کړې چې مرګ مې اسانه شي. سمه ده؟ د وړاندیز د میرمنې اوښکې وچې کړې او په سبا د ګنګا غاړې ته لاړ. سخته ګرمي وه. پاچا او میرمنې د سیند په غاړه د ونې سیوري ته کېناستل چې یو څه سا سمه کړي. دغه وخت یو ځوان اوزګوړی او یوه زړه اوزه د دوی څنګ ته تیر شول. زړې اوزې اوزګوړي ته وویل چې، ځوانه، د سیند د منځ په هغه ټاپو کې ډېر ښه واښه دي، که دې هغه ما ته راوړل زه به خپله ښکلې لور تاته درکړم. اوزګوړي ورته وویل، اوبه مې یونسي. زړې اوزې ورته وویل، څه پروا کوي، ښکلې ښځې خو مفته نه پیدا کیږي. اوزګوړي خبره ونه منله. ورته ویې ویل، زه خو څه د دې پاچا غوندې کم عقل نه یم چې ګمان کوي د ده تر ښځې ښکلې ښځه په دنیا کې نشته، او په همدې خاطر یې ځان مرګ ته ورکړی دی. دنیا له ښکلو ډکه ده، ستا لور نه بیا د بل چا لور. ښکاري پاچا چې د اوزګوړي خبرې واورېدې، اراده یې بدله شوه او ملکې ته یې وویل، ته په ما ډېره ګرانه یې، ستا د خوشحالولو لپاره مې مرګ هم په ځان ومانه، خو تا ته د خپلو هوسونو پوره کول زما تر ژوند مهم ښکاري. زه په تا مین یم، مګر ته په ځان مینه یې، او دا انصاف نه دی. زه نه د مسکا راز درښیم او نه غواړم چې تر دې وروسته زما د ژوند شریکه واوسې. لکه دې لوی سیند چې سیمې سره بېلې کړې دي، دغه سی سر له وسستا د تجسس او پلټنی لوی ناروغي ز او ته سره بیل کړیو د خدای پامان.
ډاکټر باز محمد خادمن له څو کلونو راهیسي داسې لنډې او لنډکۍ کیسې لیکي چې کرکټرونه یې حیوانات وي. د کیسو په باره کې مې مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. ډاکټر صاحب، تاسو له شپاړسو اوولسو کلونو راهیسي لنډې لنډې کیسې لیکي، هغه هم د ځینې د حیواناتو په ژبه، ځینې داسې نور سمبولونه یې پکې. د دې کیسو کومه ټولګه مو تر اوسه چاپ کړې؟
دا کیسې ما همیش وقت په وقت لیکلي دي، داسې په وار مې نه دي لیکلي. چې کله مې هم طبیعت ورته برابر سوی وي، یا کله په تکلیف سوی یم، یا کله یو شي په زور سوی یم، بیا مې دا کیسه لیکلي وي، بیا پرته وي، بیا راخستې وي، دویم وار مې ایډیټ کړي وي، له ځان سره مې کتلې وي. ډېر تغییر هم پکې راغلی وي په دا کیسه کې، تر اوسه پورې ما پورې کړي.
نو د دې وجه راته ویلی سي چې ولې لنډې لیکي؟
یو خو دما په نظر نه له خلکو سره ډېر وخت وي چې اوږد شی ولولي، او نه زه خپله دونه توان لرم چې ډېرې اوږدې اوږدې کیسې ولیکم، یا توان نه لرم د ډېر اوږدوالي دی وشي. او بل دغه د حیواناتو له خولې خبرې کول، یا د نورو شیانو له خولې غږېدل، دا یو خو زما لپاره مکمل ازادي ده پکې څه وایم هغه کې ویلی سم، او بل په چا باندې مستقیم انتقاد نه ده. او زه نه غواړم چې څوک هم له ما چې په دې دنیا کې خفه شي، مستقیم چاته ما ګوته نه ویني ویلي، غیر مستقیم هر څوک خپله په دې کې ځان اصلاح کوي.
ډاکټر صاحب، دغه سمبولونه چې انتخابوي، ځینې سمبولونه داسې چې زموږ په ولس کې خلک ورسره بلد دي، په ځینې بیا داسې چې ورسره آشنا نه وي. تاسو چې سمبولونه انتخابوي، نړیوال سمبولونه راخلی یا هغه راخلی چې زموږ په ولس کې عام دي؟
زه خپله هر سمبول چې زموږ په ولس کې ډېر عام سوی وي هغه راخلم، که بیا هغه نه و بیا زه داسې یو سمبول چې د لیکوالانو او شاعرانو ترمنځ څه ناڅه هم سوی وي په هغه باندې کار کوم. یعنې یو مخ بلې خوا ته نه وزم، ځکه چې زموږ خلک بیا په سختي په دې خبره پوهېږي دا یې څه وویل.
په دري کې یو کتاب دی د کلیلي او دمنې، په هغه کې هم داسې لکه ستاسو په کیسو کې چې د نورو ژویو په ژبه باندې خبرې کېږي، تاسو د هغه کتاب نه متاثره یاست؟ لوسته یم ده
هغه کتاب په دا وروستو کې، بیا ما څه معلومات یې په باره کې پیدا کړلو، خو مخکې تر دې چې ما په دې کیسو باندې پیل کړی و ما هغه کتاب نه و کتلی، او نه ما د هغه کتاب په باره کې زیات معلومات درلودو. خپله طبیعت مې دا لیکنه شروع کړې وه.
مهرباني ډاکټر صاحب، یوه کیسه دې راته ولوله، بیا به خبرې پرې کوو.
زما د یو کیسې عنوان دی وایي: زورور څوک دی؟ غرڅه ښکر په کمره ومخل، ځانې ته یې وویل: په هوا کې ته غښتلې یې، په ځمکه زه. بیا هم ته د خپل دښمن لاس نه شې نیوای، زه د خپل. ځان یې غاړه اوږده کړه، کوثر یې ببر کړو، یوه بله خوا یې څار وکړ، غرڅه ته یې مخ کړ. په خواږه آواز یې وویل: څوک چې هره ناروا ځان ته روا ګڼي، او د بل له زورولو خوند اخلي، هغه غښتلی دی.
ډاکټر صاحب، دلته خو دوه خبرې دي په دې کیسه کې. یو خو د ناروا خبره کړې ده، یو مو په کیسه کې غرڅه وه، او بل هم زاڼه وه. دغه زاڼه هم چې ده په هوا کې ډېره زوروره نه ده، او غرڅه هم چې ده هغه هم ډېره زوروره نه ده. یعنی د دې نورو ژویو په مقابل کې خدا کمزوري
دي. هغه ژویو چې هغه د بل غوښې نه خوري، په هغو کې دوی غښتلي دي. یعنې د غرڅه د اوسیو په مقابله غښتلی ده، او په هغه مرغانو کې چې هغه د بل غوښې نه خوري، په هغه کې ځانې غښتلې مرغه ده.
خو که بیا هم وګورو، دغه ژوي هم چې دي چې انتخاب کړي مو دي، دا هم بیا په نورو وړو وړو ژویو باندې پایي. اوس دغه ځاڼه بیا کبان نه خوري. ستاسو منظور دا ده چې صرف د الوتونکو په حیثه کې دی ظالم نه ده؟
ما دا د الوتونکو په حیثه کې ځاڼه انتخاب کړې وه، چې هغه په الوتونکو کې ظالمه نه ده، او په دا کمزورو مرغانو باندې دا په خپله غښتلې ده په هوا کې. یعنې د دې په مزله، او د دې په وجود، او د دې په طاقت.
هو، مهرباني ډاکټر صاحب، بله داسې لنډه کیسه به مو واورو.
زما د بلې کیسې عنوان ده: تله. لمر وویل: هره ورځ چې په دې لاره تیریږم، تر هغه تا ته ولاړ یم چې ته په ټول اخته یې. کله کله ډېره وارخطا ښکارې. تل یې په شونډو ژبه تېره کړه، یوه پله یې پورته، بله کښته ولاړه، لاس تر زنې لاندې لکه سپاهي په ګونډه کېناسته. مخ یې د لمر خواته واړاوه، په رېږدېدلي غږ یې وویل: که رښتیا ووایم، هغه وخت وارخطایی او ویره را باندې ډیریږي چې ټول کون کوي ډنډي وې.
ډیر ښه مو تصویر کړی و دغه د تلې چې یو پلا اس کسی بل اټیری سي دا انداز کاریږي لکه څوک چې لاس ترزنې ناشته. په دې کیسه کې مو ډاکټر صاحب مقصد څه و؟
ما مقصد په دې کې دا و چې اندي ترازو یا تله هم لدې څخه ویریږي چې هغه څوک په د باندې وزن کوي او په وزن کې غدر کوي.
دا ډنډي وحال نه مو منظور هغه د تله د تختن غدر ده.
مخکې دغه لاستوري تلی به د غلاستې به درلود او دوی په لیبه ولې پغه کې به بیا رسمي راچولې لکه اوس کې قانون دی پغه کې کمال داد کړي لیگ هم د خپل لاست حرکت ورکو د دې لاس اخیری سیته چې دغه دی ترازو دی شاهین د پورته موټی دی پلاس کې نیولې وي نو کوم هم لاس ورکې دی ته ډنډي وای کما زم د لاس کې کاږي نو هلته ډیر وزن پورته کوي دا یو خواته سیارتونه مال به ورچی وغه سره پورته کوي.
کوم دان ډاکټر صاحب یو بل کسام راتول ولې
زما دی یو بل کسین واند خړی اوبه سهار وختي خړو اوبو خاصې پر سر اخستی وي رونو اوبو یا لمخه منډي وهله خړی اوبه د پان تر بیخ لاندې شوي پان په خواره خله وویل تاسو می تر بیخ ملاندې کیږي زما سر زما په بیخ ولاړ دی اوبه وغوریده سره و پړسیده وخت نه وتیر د پان سر د خړو اوبو په منځ کې پروت
په ولس کې بیا دو باور دي یو باور خدا د سی ویله دو سره ششکی دوم باور بیا د عادت سه د خړو بو په سر کې وایزري کوم دان ډاکټر صاحب درته وایسته چې تر اوسه به څومره داس کیسی لیکلي
داس کیسی ما لزان سره ساتلې دي ځین خو دغه یو دوه کتاب چې خو یو چار سوه خستلې هغه هغه مخسوله نو تر اوسه به یو شپېته یو کیسی دغه پاتې ور سره تر سلو پوري
یعنی دوه کتاب چې زایا سوي دي او شپېتاو یا نور هم ستدي نو په دې لاره چې ډاکټر صاحب ستدي دي خوغو خوغو کیسو ټولګه چاپ سي ډېر مننه کور مدان چې موږ بلنه مو مننه.
رادیوي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
کردګلو د خاغلی درویش تورانی ورستی شیری ټولګه ده. خاغلی درویش لامدی ټولګي څخه یو نظم د تاریخ یو پاڼه په خپل غږ کې راوړوي چې زموږ همکار بارکوال میاخیل له کوټې را لېږلې ده.
د تاریخ یو پاڼه دهاری پور شیشا تبیا پردی اسکر پراتو دهاری پور شیشا تبیا پردی اسکر پراتو دی یرغلګرو غوړ چې واخلی دا دره پلاس کی بیا به په زور ورننوزی دی پردی وطن ته چې اول واخلی دا هغه دا دروازه پلاس کی خو دا وخت یو سړی د ټولو مخلی ولی وای د دنګو غرو د سر یو مورچه پلاس کی یوی ګولۍ اللهم نه خطا کوله نقشه دیننګیالی کاو پر دوی باندې هر ټک په هنر چې څوک په وخوځید نو ژر به د ګولۍ خوراک سو چلاوه دور باندې داسي خپل توپک په هنر دی په باران باران ګولۍ کې هم روغ رمټو مگر په مړو یې د دوی کړل کډی ډک په هنر چې د ترې لار ورک کړې او په دغه حال کې د دوی وخواته یو ځوان راغی د سودا د پاره ویلې زدر ته دغه سړی سر راوړم دومره پیسې به راکوي ماته د دا د پاره دوی ویل څنګه چې ته دغه سر راورسوې نو دا پیسې به پرتې دلته کې ستا د پاره ځوان چې له دوی سره کوم وخت خپله سودا په خکړه نو بیا پر خپله لا روان سو د خپل کار د پاره چې تر دې ځایه په کې راغی لږ ساعت لمخه لاړ په هغه شیلا کې پورته د خپل ښکار د پاره د پیسو لوږې یې زړه داسې ورکله کړی و نن لکه په لاس کې چې وي کاڼي د ګزار د پاره چې څومره وخت اړتیا وه هغه چې تیر شو څنګه ښکارېده دا چې ښکاري خپل ښکار ته ځان ورساوه د غره د سر له مورچې بیا ګولۍ راونوته تر دې د مخه که یې هر څو تاوان ورساوه چې په پیسو یې سودا کړی وو په لږ ساعت کې د دشمن لاس ته هغه سر هغه ځوان ورساوه هغو کڅوړه د پیسو ورکړه په لاس او بیا یې ورته ویل چې دا چاړه دې ورنږدې کړه څنګه زموږ لشکر چې ترې خپل سر پورته کولای نشو تا په یکړ سر د هغه ککری پرې کړه څنګه زموږ له لارې دې په څه چل دغه خنډ لیرې کړ زموږ د پاره دې خوله خلاصه د درې کړه څنګه د ویل ستاسې او زما په منځ کې دا توپیر دی د ویل ستاسې او زما په منځ کې دا توپیر دی چې تاسې ټول واس دشمنان درته بیدار و هغه دا ستاسې لاس یې په دې غاړې ته ونه رسېدی چې دغه لاس پورې وهلو ته تیار و هغه یې زما ورغځېدونکي لاس ته ونه کتل رانه بېغمه و په دې چې زما پلار و هغه رانه بېغمه و په دې چې زما پلار و هغه
ನಂದ ಜಾನಾನ್ ದೇದಂತ ಜಾಮ ತೋರೆ ನರೇವ್ರದೆ ತಾಯ್ಪು ಜೈಲನ್ ಕೆ ದಾದಾನ್ ಸಕ್ಕಿ ತನಾವೋನ ಮಸ್ತೆ ನಾದನೇನೆ ನಂದ ವತನ್ ಪಡೋರೆ ಜಾಮ ತೋರೆ ನರೇವ್ರದೆ ತಾಯ್ಪು ಜೈಲನ್ ಕೆ ದಾದಾನ್ ಸಕ್ಕಿ ತನಾವೋನ ಮಸ್ತೆ ನಾದನೇನೆ ಯೋ ತಾಯ್ ಪೂಜೆ ಲಂಕೆ ದಾದಾಂ ಜಕ್ಕಿ ತನ್ನಾವೋನ ಮಸ್ತೆ ನಾದನೇನೆಯೋ ಮುಸಾಫರಿ ಮಿಜ್ರ ನಾಜಕಡ ಮಸ್ತೆ ನಾದನೇನೆ ಚಿತ್ತಶ್ವತನ್ ರಾಯಾದವಂ ಷಡರದೇನ ವಸ್ವ ಮೋರ್ದಮೇನೆ ಚಿತ್ತಶ್ವತನ್ ರಾಯಾದವಂ ಷಡರದೇನ ವಸ್ವ ಮೋರ್ದಮೇನೆ ನಂದ ವತನ್ ಪಲ್ಲೂರೆ ಸಮ ಮಸ್ತೆ ನಾದನೇನೆ ಕುಜೇ ಲಂಕೆ ದಾದಂ ಸಿಕ್ಕಿ ತನ್ನಾವೋನ ಸೂರ್ಯನ ರೇವು ಮುಸಾಫರಿ ತಿದ್ದೇರವ ಮಸ್ತೆ ನಾದನೇನೆ ಮುಸಾಫರಿ ಜಿಟೇರವ ಕ್ರಮಸ್ತೆ ನಾದನೇನೆ ನೂರ್ದಿನ ಸಿಪ್ಪಲ್ ವತನ್ ವಶಮಯನ ವಸ್ವ ಮೋರ್ದಮೇನೆ ನೂರ್ದಿನ ಸಿಪ್ಪಲ್ ವತನ್ ವಶಮಯನ ತೋರೆ ನರೇವ್ರದೆ ನಂದ ಜಾನಾಂದೆ ದಂತ ಸಮ ತೋರೆ ನರೇವ್ರದೆ خدای خود ایلن که دادم زکی تناوون مست کلندریو دشو زوانانو زای دی مست نازنی وطن دشو زوانانو زای دی مست نازنی پکی پرات دی افغانان دننگ میڑونا وسوام بورت می پکی پرات دی افغانان دننگ میڑونا وسوام بورت می نند وطن پلور سام مست نازنی نیو بای خود ایلان که دادم زکی تناوون سوری نریوزی نند جانان دیزن تزاما مست نازنی.